کو بیا هم خراغ لې دغه ساعت بحث په کونړ کې ل زلزلې وروسته وضعیت ځانګړې شوې د تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه راشاو خو سیمو کې 13 شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړ کړي دي مرګ ژوبله په کونړ ننګرهار لغمان نورستان او پنشیر ولایت کې پیښه شوې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروسته نه دي ولې دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړ شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي له زلزلې وروسته ویره څنګه لمانځه وړلی شو له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولی تخنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهي او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ کډاړي کې وس نل اعلان اړیکه یم اسکال وکي موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو دا شمیره ده 00400 22 12 15 41 لنی کمر غچ تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه ملمان هم سټډیو سره وصل دي په هان صاحب مسازای اول به تاسو ته راشو دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي آیا په خوا هم له تاریخي په لوه کې څو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم دا د شهیدانو او د زخمیانو په کورنۍ ته چې کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم خدای دې شهیدان په فردوس جنت کې او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي نو په خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونی زلزله پکې شهیدا دا سیمه د تکتونیکی حرکاتو د لحاظ په حال سیمه ده په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپینغر ماتې ده بله د کونړ سرچپه ماتې ده چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده د تاریخي لحاظ تاسو ویلي بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم بلې تقریبا د 10 کال یا زیاتو کم په دغه مودو کې یو بل هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونی زلزله په دې سیمه کې پیښه شوې وه
بله او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکی ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپینغر کې دوه ماتې موجود دي راځي او ریدونکو تلک زره واضح کو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلې شو دا د زمکه په تل کې کاندې دي د زمکه په تل کې خالیګاوي دي څنګه داسې په ساده الفاظو ویلې شو او ول دغه تکتونیکی کاندې چې دي یا دغه کومي خالیګاوي چې دي دغه د زلزلو لامل ول کیږي
بله هو دا د ټکنیکی سلاګانې د جیولوژیکي تاسو د سیمې په یوه په دې باندې باندې کې ته هم عام خلک چې د نت پیږي چې کومه ماته هغه ماته دي دا هغه درزونه دي چې په د ځمکه په تشر کې دا د ځمکه په برنې پرخه کې دا برنې برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده درزونه دي دا لوی لوی درزونه دي چې ریشې عین پر د ځمکې ترمان ته لکوري رسیدي د ځمکې د دې وسطي قسمت پورې ریشې رسیدي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې دوه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا کې دي دا متحرکې دي حرکت کوي یو یو قسمت ورته خپل حرکت کوي په قسمت کې دا خپل حرکت کوي یو په افقي توګه یو یو قسمت سامو حرکت کوي بل قسمت معکوس حرکت کوي نو د دوه حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله په هانسه
یو تعداد بله
استاسو اړیکا سم نه ده، نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د غړي کوم کله سم وي کله سم نه وي. از دغه د ټکنیکی یا د ټکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وای چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ. تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، ځینې سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته، او خدای دې د ځوان د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض کړئ چې زلزله کیږي، د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا چې انساني اوسیږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه بیا وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې پرې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکاندي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرضاً لاړ شي هلته او د خلکو سره دې دینه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکاندي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کاندي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري. نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه را وایستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي. او دا شی چې دی دې پسې د درېمه مرحله کې فرضاً دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اوکسیدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات یې ورسره وي او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ګورو ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې هغه کوم کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره، د دوی په منځ کې وایي خځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وزي مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کېږي او خځو سره ماشومان هم وي مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي څه لامل دی آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوي او کنه خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوي وي ستاسو په نظر لامل څه دی ځکه داسې راپور نه ویل شوي چې راغلي چې هغه روختونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې خځې ډېرې نه تر سترګو کېږي نارینه ډېر دي پکې
زه د دقیقا په نتوجم چې موږ کلتوري حالت په هغه منطقه کې په کم حالت ده مګر په کومه اندازه پر شي دا د پښتون په صفات باندې په پوهه کې ماګه دا ده چې خځې نسبت نه نو تدې مې باندې او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او دا او باسي او زیات د عواطف د لحاظه او شي پجیر دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لکه شانتي دغه دا خو د څو د کوې اته ثانیو خبره ده نو دا یو د تاخير چې دا کوم د کوشش کوي چې خپل بچي او باسي او دا سپینګل سره کومه کوټه کېدای شي د خو د تلفات زیاتره اوسې دي او دا نه خبر ده چې متاسفانه خدای چې کېدای شي یا ته خدای چې ډېر شدید زخمي شوی نو اوسې دي فامیلی کوشش وکړه چې په محلي شکل باندې په مرګ کې څوک مخه سره وکړي او شفاخانه ته انتقال وکړي دا امکانات هم شته
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ دی آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرازي ولسوالۍ په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران استه او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی تاسو د سي ملګري دوستان لري چې لکونل ولایت نه معلومات لري
تر کومه اندازې پر چې لکونل ولایت نه خبره ما والته تماس وکړل نه مزه تر زما دوستان چې والی تکلیف نه لري او هغه ما سره تماس کړي او هغه زما تر کې نه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونی چې زه په ویډیو کال دلاره یاد تلیفون دلاره دا هو خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکم او هغو سره هغو ته مشورې ورکم دا داسې معلومېږي چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي مګر په هغه چې منطقه کې چې کله کوم که زنانه صحیح کارکوونکي موجود اوسي
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ اوریدونکو ته هم نوبات پر کورو سباړی کوي سي برتر ازو پوهان صاحب موسازی ته پوهان صاحب زغواړم هغه مخکنی خبر دوام پیدا کتاس مخ کې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنیکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ماته باندې مخبره کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړی کسمه نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه باس لک زره وازی شي بیا براس چې د کونړ زلزلې والی مرګونه و د زمکه پتال کې څومره جوړ و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې غیز لري
بله زلزلې خو نو مختلف عوامل لري او مختلف دي زلزلې تکتونیکی عوامل لري مګماتیکی عوامل لري د ځمکه قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوي پیدا کیږي ګودالونه رامنځته کیږي سقوط مستر راځي چې محلي زلزلې ترې پیدا کیږي حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربه چې کیږي دا د سلاد جوړولو په ارتباط د بازي نور او اتمی انفجارات د ځمکې لاندې کېږي قوي دا محلي موضوعي زلزلې را مسته کولای شي ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډولې زیات تهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشأ لري بلې د مګماتیکي منشأ لري تکتونیکي منشأ هغه د هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ماشه مخکې ویلې ده عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وي چې د ځمکې په قشر کې جوور درزونه د شریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې د مانته لپاره رسیدي د ځمکې د غوښتي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لرې کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي، پات شي تر په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي، لکه لګی او لمده لخته چې تاسو راواخلئ غواړئ چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوئ، دا طبقات هم داسې سره قات شي. د سلهاوو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاوو کلونه پکې تیریږي، نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي. یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسیږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد، تاسو باید په دا واضح ویډیوګانې پوینئ، دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی، هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کېږي کرار تر یو ځای پورې چې رسېږي. دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي، دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي، یو مومنت کې یو حرکت کوي، دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کېږي. د زلزلو معمولا زیات وي، کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې برني قشره پورې رسېږي، کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده. تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې، تر 250 کیلومتره پورې هم لري، تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده. دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دي او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي، د 3 کیلومتره پورې دا عمق لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشا لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې، دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي، سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید سلهاوو کلونو سره قات شوي وي، قات شوي وي، نورې زیاتي ورته نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي، هموومره تباه کوونکې ده او مخربه ده، ځکه چې هغه شدت تکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 5.1 هغه لري، دا درشتر درجه ده، دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده، ولې دغه عمق دپاره بیخي ډیره ده. خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده، دلته دا لیکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده، دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میلانداره سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نوه اساس او معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي، دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بیخي مطرح نه دي. د چا سره بیخي دا سوال نشته چې زه دغه کور جوړوم، دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې ده، نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې ذکر کېدلې جولوژیمه دا منطقې مې لیدلې، دا کلي کورونه یو په بل باندې پسیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي، بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید دا لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي، غرونه جګ جګ دي، پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي، لوی لوی تیګي دي ممکن هغه تیګي هم رغیدلې وي او رغیدلې وي په بعض ځای کې چې په کوم باندې مسیر رغیدلې وي په کوم شوي وي د نکلي سره خراب کړی او دغه تباہي رامنځته کړی وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکو بره واخلو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک په هانتون او استاد د را سره په هان مسازي او د غراز ډاکټر صاحب لندن را سره دي. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا د ازادین د ټول محترم اوردون په تمام مقدا پاک دیو چروغ جوړ به
کور ودان سلامت اوسې زمګه دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ؟ رات
الله خوشاله کړو سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدا پاک دې شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر اعظم جنونی کې پېښو والا جل جلاله دې چاچان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي دغه سموسره ما زمر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر ځینې خوشاله منندو دي. محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانان هم دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسو اندازې کومک وکړو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انځورونه ولیدل زه ډیر ورته خوښینه سوال بدبختانه یو لودین صاحب محترم زموږ د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انځور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کوم تلفات رسیدلی دي. یو لودین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خپل رسنۍ کې چې ما ولیدل ویډیوګانې د کولې ځکه کله اکثره کسان چې درخواست لاندې لودین صاحب دلته دی ویډیوګانې کې چې مثلا دای په دغه منډ کې دا چې پیښ شوی دی دوه کسان تر لاندې لودین صاحب محترم زما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لحاظ د خدای په داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخت ځان نه وساتي ویډیوګانې کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي. لودین صاحب ډېر دغه ویډیوګان والا خوښیم کړم چې موږ افغانان په تال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو باید داسې چمونه چې دغه زلزله پون سره کومک وکړي. لودین صاحب د پیسو د نگاه څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه څه کومک ورسره وشي دغه څه پر دغه باندې باید ویډیوګانې جوړې نشي. لودین صاحب ځکه دا چې دي مسلمانان د کومک لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنشي. لودین صاحب
خیانه یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار د اداکارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا اشغورن یا پلټن مرستو باندې لاس پکار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه او تور کول سوې د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوی دی غوښته تر ډیره نارینه دي داسې ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې باندې پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترم واکان زلزلہ خونو د شپې سره د نوخه خلک یې په خو باندې بده وای شاد نو اکثر قربانیان چې دی واکنه مشیدي او ماشمان به خې د اندازې زیاتې ځکه کده وری سره ولودین صاحب مرسته به تر معلوماته چې هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوخت وای. نو د بدبختانه چې رقم پیښ را مې تصویر د شکر مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ول واکنه شیدي او ماشمان دی دی. نو باید حکومت توجه ورته وکړي هغه کسان ته مرتوب ورکړي چې څوک ډیر زخمي او د شهیدان په بحث کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې دی لودین صاحب محترم مسکینان د خواران د کفن پیسې هم کسان بالا کزین کسان لري. لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه کوم ورسره وکړي. لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزلہ وسوله دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم چې د حکومت تر طرف څخه ځینې سندخان کې ته وسوله دی. د سندخان ته کده چې لاس افغاني په واسطه یې کې 15 افغاني په واسطه یې کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته به خلک راچولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زپوله وې شل کوم وی دا چې پر سادي خپل کې پر ولایت کې سندخونه کې شو چې دا عادي افغانان به مثلا خپل واسطه اندازې کړي شهر ته په واسطه هغه مرشد شي کې لودین صاحب
bale kor wadan atal صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث اوري بیرته راځو خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب دغه اول زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشول دوی سره یو ډول زلزلې ورسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشوم توپ تیر شوی دغه پیښې مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې ورسته یو واهمه وي یو ویره وي چې اوس ګوا کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویرې د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیا شي نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي تجربه لري لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دي او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب
مهمه خبر ده چې پس دا طبي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوه عکس العمل طبي د انسانانو عکس العمل دی او هغه فوري عکس العمل دی یا بیړنی عکس العمل دی او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کیږي یو نو حالت سره پیدا کیږي تاسو شي ودی نو په دې کې چې دا سره واندی او زیاتره عاطفي لحاظ دا فکري لحاظ دو په دغه حالت کې توپیر یو څه کوي مګر په دې باندې پوهېږي چې څه شي ودی یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکس العمل ښایي او دو فرضاً چغې وایي جاړي ځان وحي دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي هېڅ نه پوهېږي همداسې شاوخوا ګوري بې دی چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چل دی ویره معموله ډېر معمول شه دی په دې کې اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې دغه خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې کمې زلزلې یا کم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دوی ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دوی باندې عمیق تاثیر کوي نو په ابتدایي مرحله کې چې دوی هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرېشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعت پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري دو سره باید دو ته باید ډاډګرنه ورکړی شي دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړلی شي چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نارینه دی که ماشوم دی که زوړ دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي هلته تدعیم شي دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه ته نه ښیو البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه دا یو لوی کمبود دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابلي تحمل حالت دی چې رامنځته شوی دی او دا باید د منځ د ځکه چې په آینده کې دغسې یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په اطمینان سره خپلې ښځې لورګانې خویندې وویسي شفخانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحي کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورینې کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاورو لاندې بان کسان را باسي. دغه پیښ خو په افغانستان کې ډېرې کېږي، زلزلې وشوه، د هرات زلزله مثلا، د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله وه 3 کاله 4 کاله مخکې. د ژغورونکو په ډله کې څومره د ښځو موجودیت یا د ښځو حضور مهم دی؟
زیاتر متاثر شوی یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان خزی او خزی دي، نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي، مخصوصا په دغه ځای کې چې خزی د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي، زیاتره په خپلو بچو باندې، په خپلو اولادونو باندې، په خپلو خپلوانو باندې توجه کوي، او هغه د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي. نو که زه ووایم چې 50% کې باید ښځې اوسېږي، دا به مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي، یعنې ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغه په دغه لوی تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي، دغه سره کومک وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړی بحث د ازادي راډیو نه اوري.
سلامونه لودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
او مننه روغ اوسئ. مې مرادم سلامونه وای، مننه بیا احمدی هم بغلان مې زنګ ولای.
خا محمد نبی ورور بغلان، حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ته قانون احساسوي.
بله وو 13 شپه نه ابل شپه ور مشه موږ مونږ کا وجوات کې د جمعه ته دوه ټکان وکړ نو وخت چې دلته موږ شو دوه تلپات خو موږ ته غل خبره صدما موږ ته راورسه درس یعنی هغه ای خبره خلک وګو کې انګازي وکړي نو په وخت ته چې کډاله په غیدا زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونا ته صبر زمين الله پاک غواړو. نو لودین صاحب اختیام چې وګورو ما یو وخت د دې سره محترم یو طالب منته ما پښتنه وکړه ماته زلزلې سره مازته کېږي تاسو څه او مینه دي یعنی تقریبا هغه کس چې هغه لري بیا دې ویل چې دا ساينس کې خو ساينس هغه کې خلک وایي چې د امزه کې دا چې رطوبت پیدا کېږي تقریبا نو دا چې پیښه کېږي نو دا خو طبي پیښه دي یا خدای پیښه دي. لودین صاحب محترمه، وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو په ټول کې شو ګورو دغه بازي جوړ کېږي په تاسو وطن کې د خلک بازي د قبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو دا بیا وخت کې شو ګورو دا چې معمولی مشکلات امر راځي او بل څه ورانی کی نو پته کړل نو خلک هم باید چې لوڅه اوس په دغه نړۍ وګوره چې ګرمشن جات شوی ده نو په تر څو هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږه خپل ځامت کې تیر کې لږه کرکه توګي خو بیا په خې د دې سره خپل نظر نو زیاتره خلک باید چې غوړيونه کې لوڅه وخت ته زیاتره قانون کې تاسو فکر پیږي نو یو وخت لوڅه وخت نه سم روسان غریب دغه وخت موږ د نوې زرمه کوټي وو وخت به زلزلې کړي موږ بل کورو باندې تلو دا لري به تلو چې داګو کې بس بلا سلو کله به یخو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي زغه ودا شو شپګو میاست به سپې برات للی نو هغه ته تم په یاد کې بیا د دې موږ خو وخت بغلان کې دغه یو څو کلم دې تقریبا څو میاست تقریبا تاسو پیښوي نو بیا لږه دې خاطر بیا دمر نه کله نه کله به نو څو تاسو کوڼل دې پند خو کې تاسو کلم نه کا پیښو وسونو الله پاک دې زحمیان د شپاور کې الله پاک دې ته
کور ودا محمد نبی ورور ډیره مننه سلامت اوسې. نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظر ته څرګند ک په هان صاحب مسازای ز برت تاسو تر اگر زم د خو زلزلې خو به له شک چې د غټول افتونه چې راځي د زموږ تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دي چې د کوم عوامل یا لامرین لمخې دغه پیښه یا دغه مصیبتونه رامنځته کیږي. یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل، اقلیمی بدلون هم دی، د ځمکې لاندې اوبه هم په وچېدو دي یا هغه کچه کم شوې ده. دغه اقلیمی بدلون یا د ځمکې لاندې د ځمکې په تل کې دی اوبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي پلوه اړخ لګی، ځکه داسې یو ګمان موجود دی چې ګواکې پورستوي کې په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوې، مثلا د ګیان زلزله وه، د پکتیکا ولایت دغه سه په هرات کې به زلزله وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه سه کوم تړاو ستاسو اقلیمي بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوجي کې او کنه دا دواړه بلا بلا فتونه دي او کوم اړخ سره نه لګي؟
بلې دا زه هم اورم دا څه خبرې کوي د خلک چې دا مختلف فتونه دي او مختلف طبي عوامل دي او یو د بل سره پر اړیکه کې دي. خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه وویل چې دا طبي فتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کیږي. ولې د دې او د پاره بیا سببونه شته دي، هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل یو واقعه یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کیږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوې ده دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قطع شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوي او د باعث دې زلزلې شوې ده. په دې اساس باندې مونږ خو مسلمانان ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه یا دا ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کیږي. خو د دې لپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کیږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوې دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي. زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې د زلزلو عمق ما درته و تاسو ته ویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطحي ته نږدې زلزله ده یا 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تر څو پورې څوک نه دی ورسېدلی او نه هغه اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوې دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده او نشته دي. دا په چارمي دوره کې موږ ورته وایو، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن تر رسوبات دي چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجود دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کیږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا اوبه د سل متره نه یا د یو سل شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه تر 200 متره 300 متره نه زیات نه ده، حتی 0 مترو ته نه رسیږي، 1 کیلومتر ته نه رسیږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کې او په 10 کیلومتره کې او په 200 کیلومتره کې موجود دي هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي. د هایدروکسیل د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن ضد ده مثلا او اچ هغه ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتاله سره اوبه دي چې په عمق کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي ورښتونه کېږي دا د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند ده چې دې کې د ترکیې نه رسوبې د ترکیې پورې او د بحر الکاهل تر سواحل پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان دی، خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې، په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. کله کله دا ما مخکې ویلي بیا فکر کوم دا امتداد باندې دا انرژي جمع کیږي یو وار ازادي او علاوه په دې باندې دا باید وایم چې ایرنشي چې د هند پلیټ یا د هند پارا دا شمال غرب خواته په حرکت کې ده چې دا د زمونږ ساحه د افغانستان خصوصا دغه د هیمالیا غرونه او د هندوکش غرونه او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثره کیږي او دلته یو تضیق رامنځته کیږي او یو فشار رامنځته کیږي او د هغې خوانه د غرب د خوانه د عربستان پلیټ ده چې هغه هم حرکت کې ده په دېو هم د افغانستان ساحه هغه کړې ده په اصطلاح په تضیق کې راوستلې په فشار لاندې راوستلې ده نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه اجازه دي او باعث د زلزلو کې
و کور ودان پوهنسه محترم سلامت اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته راګرځم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي ځینې سیمو ته چې راپورونه لرو لا هم وایي د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي هلته به لا هم تر خاورو لاندې کسان وي دغه کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي یعنې تر اوسه به هم ژوندي وي ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرستې څنګه وشي مثلا که چیرته په خولو کې خاوري وي یا مثلا دوړي وي تنفسي مجرای بندوي او د وجود نور ټپونه هم ولري لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول سي د تنفسي لارې خلاصې دوته د نور ټپونو رغیدو ته د وینې د بهېدو مخنیوي ته یعنی لټبي په لور د غسپارښتنې څنګه کوي او کاس چې مثلا د وس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي لطبی په لور بعد کوم سپارښتنه په پام کې ونیسي چې کوم مرسته بعد جوړ وکي
او دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر هغه مقدوره پورې دوه کولای شي چې دته داسې او دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا ساو باسي دا هغه اولنی شرط دی چې هغه دی که نه نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرې دته اوبه جوشي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي تا به د هغو سره کومک کاندي مګر ابتدایي شی چې دی هغه دغه د تنفسي لار چې ده موږ چې ساه وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي پوزه ده او خوله ده سترګې دي دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم ځای چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جریان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي دا صحیح مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري
بله او دا ګرځند ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمه وهل کیږي په دغو سیمو کې مثلا په پکتیکا کې هم کوم غو تاسو وايي په هرات کې هم هغه محل الته ګرځند روغتي ټیمونه لاړل خیمه وهل دغه څومره موثر دي ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکز ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسی هم خطر دي د چې هغه کسان خدای مکړه ځای شي
دا ګرند ټیم نه ډېر زیات موثر دي دوه کولای شي خلک سره د هر لحاظ کومک وکړي مګر خبره پدې کې چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغه ته د ګرنا ورکاندې واړه زخمونه چې دي هغه ته دروي کاندې او هغه وټړي او یا دا کلو زخمونه مو شي حد عقل هغه د وینې د ځای کې دوه جلو کړي وو چې او کو دوه سره وسایل وسی دي دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا ساده ستر دلاره د پاکولو دې سره کومک وکاندې د دوبی موثر دی. مګر دا ټول شیان چې دی دا ټریننګ غواړي او هغه دی وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دی، ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هېڅ شی هم نه و او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم، مګر داسې دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. پوهان صاحب مسازای دغه 15 نه تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، دغه راس په نورو نړۍ کې هم کیږي، اما نورو نړۍ کې که وګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کدای سي لامل همدا وي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت ځپلې دي، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بلاخره هغه زلزلې سیمې چې دي هغه مشخص شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا د پکتیکا او د هرات او قندهار او د کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان. لامل څه دی چې ډېره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د 16 درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یوه ورځ واړه ولا چې 800 تر 0 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بی وزله دي، نو هغه ارزان کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بلې هو، دا ښه خبره ده. دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي، ولې هلته تلفات بېخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بېخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. د هغې علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولې دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځایو کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی دی. دولتونو په دې ارتباط باندې کار کړی دی. دولتونو هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت د لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي. باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه د دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاومین وي او مقاومت وکولای شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي. مګر هم تلفات یې موږ او تاسو وینو د رسنیو نه خبرېږو، کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو حقیقت علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې خلکو ته د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلي بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي او هلته فیصله هره کمې چې زړه وغواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تثبیت شوي دي. د دغې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره، د سپین ږیرو سره څه رقم کومک وشي. دا دلته بېخي شته نه او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي هغه مشخص شي، تشخیص شي او د هغو
اگر که د زلزلې وړاندوینه د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده تر اوسه پورې دا انسان پرې نه ده حاضر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نصبېږي او هلته دغه مختلف حرکات د ځمکې د قشر ثبتوي او درجه بندي کېږي. دغه د هېواد ساحه درجه بندي کېږي، کومه ساحه ډېره فعاله ده، کومه ساحه کمه فعاله ده، هغه ساحه چې ډېره فعاله ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د ښار د جوړولو د کلو د جوړولو اجازه نه ورکول کېږي. بېخي چېرته کلي جوړ شي، ودانۍ جوړې شي، یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړې شي، هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د نن په هیواد کې خلک دې نه پوهېږي، نه خبرې دې دې نه بس ورځای کې چې زړه شو ورځای کې شته یو ځای پیدا کوي او کور د پی جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه څه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کړې کوي. خو زما وړاندیز دا ده په دغسې ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان دغه کومه ځینې چې دا کورونه جوړېږي او کورونه دا خلک جوړوي، زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چې لرګي هم شته دي، زیاتره د لرګو نه استفاده کوي، دا د تیګو نه او تر تیګو هم شته دي، لرګي هم شته دي، زیاتره تیګي په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کی، د دغه لرګو نه استفاده کوي. او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالي دلې د پښتورګو باندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي، لرګي او کور رنګېدل او تلفات یې زه فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیګو نه جوړ شوی، د پکو نه جوړ شوی او ړنګ شي په سړی باندې هغه تلفات به زیات وي، نه دا چې دا دغه حالت هغه پاینده کې نوړندیز داد دولت ته چې هیواد کې دغه سیمې هغه سیمې مشخصې کړي، اول ته مخکې ته مخکې دغه د لومړني کومکونه د چلن چې په اول وختو کې په اوله مرحله کې ضروري هلته ذخایر ولري، هلته ذخیره ځایونه ولري، خیمې ولري، هلته تعلیم لباس ولري، حتی غذایي مواد باید هلته موجود وي. چیرې په یو کال کې دا ژوندۍ مو سره پیږي او کېږي هغه مسترتي بیا نورې ته ځای باندې هلته ځای په ځای کې تر څو چې دغه شي یو غیر مترقبه حالات کې بیا زر په زر وکولی شي چې د خلکو سره نه دین وکړي په ځینو سره کومک وشي. یو شینه چې زه خوښیم نو خپل په سترګو ولیدل چې د ځینو په پوهنتون کې د پولیټکنیک په پوهنتون کې د پولیټکنیک د محصلانو معاون د پولیټکنیک د یو پوهنتون رئیس تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په ډېر شوق او په علاقه باندې حاضر و، د دې لپاره چې د کومکونو لپاره هیڅ اړیکه لاړ شي، د داخلك د خاورو د کوټو لاندې شوي زرګو لاندې شوي د څاورو چې هغه راوباسي دې په دې او د شاله کمه ته چې دا غنجنه پیښه وه، بلې دا خلک دا طلبانه
سلامات اوسئ پوهان صاحب، ډېره مننه. کور ودان د سپارښتنې مو ډېرې په زړه پورې دي، خصوصا دغه د لرګیو یادونه مو چې مو کړه. رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخته ډېر دي. نو اوریدونکو پوهان موسازای وای چې که چیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وس لرئ چې لرګي واخلئ، نو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کړي، ځکه زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډیره نه پیښوي. کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک، نور وخت اجازه نه راکې، یو ځل بیا ل خپل ملمنو د پولیټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ل ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیول او د خبرونه مو واورید.
گلاب گلاب زانان می پرده مزدور مړشی چې گلاب گلاب زانان می پرده مزدور مړشی بیا پتا تا پاتې چشی بیا بما تا پاتې چشی ولی ولی داسوشی ولی ولی داسوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی.
Thank you.